درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د ازادي رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خپرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ په خبرونو پیلوم. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په افغانستان کې پر خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د درملنې لپاره د لسګونو روغتیا پالانو د روزنې خبر ورکړ. د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون سه شنبې په یوه ټویټ کې وویل چې د جنوبي حوزې د 12 روغتونونو 28 روغتیایي کارکوونکو او 11 نرسانو ته د شدید خوارځواکۍ د مرکزونو په بستري برخو کې پر خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د درملنې یو روزنیز کورس پای ته ورسوه. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د درملنې د دې ډول 130 مرکزونو ملاتړ کوي. د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې له 3 میلیونه زیات ماشومان او له 800,000 زیاتې امیندواري او شیدې ورکوونکي ښځې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وای په نورستان کې د لوی کورنیو 150 هغو میرمنو ته چې د خپلو کورنیو د ډوډۍ برابرولو مسؤلیت په غاړه لري وزي ورکړي دي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون سه شنبې په یو ټویټ کې لیکلي، هرې کورنۍ ته یو بلار به وزه او یو وزګړی ورکړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي دغه شزو د څارویو نسل پالنه او د خپلو لبنیاتو تولید پیل کړی او زیاتوي. دا د دې سبب کیږي چې د کورنیو په غذایی رژیم کې تنوع رامنځته او د ګټې وټې امکان ورته برابر شي. د خوړو نړیوال پروګرام له اروپایي ټولنې، جرمنی او نورو شریکانو څخه مننه کړې چې دا مرستې برابرې کړې دي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله پرون سه شنبې په تمریناتي کمپ کې د ګډون او د مرکزی آسیا سیالیو ته د چمتووالي په موخه سعودي عربستان ته روانه شوه. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبري اژانس د راپور له مخې په دې کمپ کې چې 15 ورځې به دوام وکړي ټول 24 تنه لوبغاړي ګډون کوي چې 8 تنه له افغانستان څخه بهر ژوند کوي. له دغو لوبغاړو به د مرکزی آسیا سیالیو ته غوره لوبغاړي او لوبډله وټاکل شي. غوره لوبډله به وروسته د مرکزی آسیا په سیالیو کې د ګډون لپاره قرغزستان ته سفر وکړي او هلته به د دې سیالیو په بی ګروپ کې له ایران او قرغزستان سره په مسابقو کې مخامخ شي. روسیه پر مسکو د وروستیو بی پیلوټ الوتکو د حمله تور پر اوکراین پوری کړ. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پر روسیه شنبه په یو خبری کانفرانس کې وویل
دا کاملا واضح ده چې دا د اوکراین د پریکړو پر مرکز زموږ د یکشنبې د ورځې د پیاوړي برید په وړاندې د کیف د رژیم غچ اخیستونکي اقدامات دي.
د روسیې په پلازمینه مسکو کې د سه شنبې د ورځې د بی پیلوټ الوتکو یا درون په بریدونو کې څو ودانۍ په نښه شوي چې تر اوسه یې د احتمالي ځاني او مالي زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. او ناټو کوزو ته د نورو 200 سرتیرو د لیژلو پریکړه کړې تر څو د دې هیواد په ختیځ کې د قهرجنو اعتراضونو مخه ونیسي. د ناټو سرمنشي یانس ټولتنبرګ د غراس پرون سه شنبې خبرداري ورکړ چې د ناټو ځواکونه به له ټولو لازمو اقداماتو کار واخلي چې په سیمه کې د کوزو ټولو اوسیدونکو ته د امن فضا یقیني کړي. د امریکا متحده ایالاتونو هم وروسته له هغې چې د دې هیواد په ختیځ کې د البانیایي ټبرو چارواکو او د اکثریت سربانو ترمنځ شخړې وشوې د ناټو په روانو تمرینونو کې د کازو ګډون وځنډاوه. تاسې زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. له بلغاریا د اتلس راوړل شویو افغانانو د فاتحې په مراسمو کې د طالبانو سرپرست وزیر پر نړیوالو د نیوکې ترڅنګ له افغانانو وغوښتل.
ځانونه د داسې خطر ته نه اچوي چې خدای مو کړه داسې پیښو سره مخامخ شي لکه د بلغاریا لکه د ایټالیا.
په کابل کې ځینې کورنۍ د طالبانو د امر بالمعروف له کسانو شکایت کوي چې پښتنې ګروژنې ورڅخه کوي. یو شمېر خیاطان په تېره بیا ښځینه خیاطانې وایي کاروبار خراب شوی.
کله چې طالبان راغلل کارونه بیخي کم شول او اوس بیخي په ټپ درېدلې دي.
د نورستان اوسیدونکو وایي د میوه لپاره بازار او سړې خونې نشته.
د مڼو او شفتالو توتان د خډیر زیات کی نه خو د خلک د ساتلو ځایونه لري او نه هم سم سرکونه دي چې په وخت زمان سره د بازار ته وړاندې شي.
د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو سرپرست وزیر وای نړیوال باید پر افغانستان لګول شوی بندیزونه لری کړي. امیر خان متقیده غشتنه پرون سه شنبه د بلغاریا د ورستی پیښې د قربانیانو د فاتحه په مراسمو کې چې په بهرنی چارو وزارت کې جوړ شوی وو وکړه. هغه پر افغانانو ژغ وکړ چې له هیواد دی نزی او کزی هم له قانوني لارو دی لاړ شي. د همداراز وویل چې حکومت د هیچا مخه نه نیسي. نور حال نوریاس نوری وړاندې کوي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پر نړیوالو غږ وکړ چې پر افغانستان لګول شوی بندیزونه لرې کړي تر څو افغانان وکولی شي په کور دننه او بهر خپلو اړتیاو ته لاسرسی ولري. ښاغلی متقی دغه غوښتنه پرون په بهرنیو چارو وزارت کې د هغو اتلسو افغانانو د فاتحې په مراسمو کې وکړه چې له بلغاریا نورو اروپایي هیوادونو ته په لارې په یوه کانټینر کې د هوا د کمښت له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړی و. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد د متقید وینا لنډه برخه او د څرګندونو ځینې برخې په خپل ټویټر پاڼه کې خپرې کړې دي. ویل شوي دا پیښه د فبروري په 18 رامنځته شوې وه خو افغانستان ته د دغو افغانانو مړي له څه کم درې میاشتو ځنډ وروسته تېره اونۍ د چهارشنبې په ورځ د اریانا افغان هوایي شرکت د یوې الوتکې په ذریعه کابل ته ولېږدول شول. ښاغلی متقید قربانیانو خپل خپلوانو ته په خبرو کې نړیوال بندیزونه د دغه ځنډ مهم لامل وبلله او هغه د افغانانو په وړاندې د نړیوالو یوه غیر عادلانه تګلاره یاده کړه. متقی زیاته کړه موږ د جسدونو د انتقال لپاره یوه ځانګړې الوتکه چمتو کړې وه خو اجازه ورنکړل شوه. دوه ځلې هغه پیسې چې د جسدونو د انتقال لپاره لګېدلې مسترد شوې. د هغه په خبره په دغه بشري موضوع کې د افغانانو په وړاندې د نړیوالو غیر عادلانه تګلارې دا پروسه تر دریو میاشتو پورې وځنډوله. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر داسې مهال پر افغانستان د نړیوالو لخوا د لګول شوو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کوي چې نړیوالو دغه بندیزونه د طالبانو د حکومت له کړو وړو سره تړلي دي. له طالبانو د نړیوالو عمده غوښتنې هم تر ډیره د افغانستان د ټولو وګړو په تېره د ښځو او نجونو د کار او زده کړې حقونو ته په درناوي او د یو ټولګډونو حکومت پر جوړېدا څرخي. خو د 2021 کال له دوبي چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي سرپرست حکومت یې د نړیوالو ډېرې غوښتنې له پامه غورځولې دي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو او ښځې او نجونې هم له پوهنتوني زده کړو راګرځولي دي. په بهر کې د افغانستان بانک د میلیاردونو ډالرو شتمني کنګل کېده. د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شوي بندیزونه او د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت نه په رسمیت پیژنده په افغانستان کې روان بشري او اقتصادي بحرانونه لا پراخ کړي دي. د کاري فرصتونو نشتوالی او یوه مبهمه راتلونکي د دې مهم لامل بلل کېږي چې افغانان د اروپا په نیت خطرناکو لارو ته زړه ښه کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په خپلو څرګندونو کې یو ځل بیا پر ټولو افغانانو غږ وکړ چې په خپل هیواد کې د پاتې شي او که بهر ته هم ځي او راځي له قانوني لارو د کار واخلي.
هر څوک کولای شي په قانوني لارو باندې ولاړ شي، سفر وکړي، راشي، ولې ځانونه د داسې خطر ته نه اچوي چې خدای مو کړل داسې
پیخو سره بخامخ لکه دی بلغاریا، لکه دی ایتالیا. ښاغلی متحقق هم د ایتالیا د پیښې جزئیات ورنکړل خو د بلغاریا تر پیښې څه باندې یوه اونۍ وروسته د فبروري میاشتې په 26مه د ایتالیا جنوبي سواحلو ته نږدې د کډوالو د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې لسګونه افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. ایتالوي چارواکو پرون وویل چې په دې پیښه کې د مړو شوو 48 افغانانو مړي د ښخېدو لپاره افغانستان ته لېږدول شوي دي. چارواکو پرون سه شنبه وویل د ایتالیا جنوبي ښار کوترو ته نږدې د دغې ډوبې شوې کښتۍ د مړو لټونې پرون پای ته ورسوو. په ډوبې شوې کښتۍ کې چې ویل شوي د ترکیې له لویدیځ سواحلو خوځېدلې وه لږ تر لږه 180 تنه سپاره وو چې لږ تر لږه 49 تنه یې مړه شوي دي. نور مړي تونس، ایران، فلسطین او پاکستان ته لېږدول شوي او یو شمېر هم په فنلند، جرمني او ایټالیا کې ښخ کړی شوي دي. د چارواکو په خبره د دې پیښې شپږ تنه لا تر اوسه لا درکه دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
په کابل کې ځینې کوژدن او واده شوي ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کسان پا په واټونو کې ورڅخه پښتنه کوي چې له بل سره څه اړیکې لري او باید خپلوي په اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي. څو تنو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړي چې د پښتنو ترڅنګ ورسره ځیش چلند شوی دی. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت دا خبره ردوي او وایي د دې ادارې کسان یوازې هغه کسان پوښتي چې په اړه راپورونه ورکړل شوي وي. د دې موضوع نور جزئیات د نرګس مومن حسن زی په راپور کې واوري.
د نورو ګړو محدودیتونو سره سره چې د طالبانو لخوا پر افغان ښځو لګول شوی دی، یو شمیر ادعا کوي چې ان نشي کولی په ښار او بازار کې له خپل میړه او نامزاد سره یو ځای وګرځي.
شاورم بسیار زوري کړه، شما بروی یو طفل خرد مور اعلان کړئ.
دا دیش کلنه میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم پر راپور کې واخستل شي، ازادي راډیو ته وویل دا او میړه په داسې حال کې چې لور یې هم د میړه په غیږ کې واده طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کسان لخوا درول شوی او په نامه شروع اړیکو تورنه شوی ده.
تفلکم د بغل شوارم بود طرف شور میرفتیم.
زما ماشوم زما د میړه په غیږ کې و، موږ ښار ته روانو. غوښتل مو چې د خپل کوچني ماشوم لپاره غوږولۍ واخلو. یو چا زما میړه کونج ته کړ، زما د خسر نوم یې له ما وپوښت او زما د پلار نوم یې له هغه وپوښت. موږ ته وویل کینې موټر کې په ډېره لنډه لار کې ما سره سترګې په سترګې ول. ما ورته وویل اسلام همدا دی چې ما خپلو عسکرو ته بیایي. لاس یې پورته کړ چې وار راباندې وکړي. میړه مې پرې نه ښود، بس تر یوې اونۍ پورې مې ژړل. ما ته ویرونکي خوب غوندې وه.
دا میرمن ادعا کوي چې د دې نور دوستان او خپلوان هم له ورته چلند سره مخ شوي دي. د کابل یو بل اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي د ورته ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل کله چې خپل میړه سره په ښاري موټر کې له یو ځای بل ځای ته تلله، په داسې حال کې چې موټر کې نور کسان هم وو، د دې میړه له موټر کښته کړی او پوښتنې ترې شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
زمان که از شوارم
که چیز مانه میره و کختل چه دا تورساری تا سرد چه کویز ما میره وی چه دا از ما میرمنده زهم بلی خواته رغلم نورو خزوز دا تلاشی کرم. زمان میره زمان نوم او زمان دا پلارنوم بخته ناو کرا لمایی دا هم ده آغا او ده آغا دا پلارنوم و بخت. اصلا نیه چلند خنه و کلا چه کورت رغلم دیره نحیلی وم دا چه خپل حیوات کیم اخپل محرم میره سرا وم خودم را پخته نیره چخوش وی.
یوه بل کابل میشته میرمن چې دا بیا هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي چې نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې ورور او د ورور میرمن یې غوښتل رستورانت ته د ډوډۍ خوړلو لپاره ولاړ شي، خو په خبرې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کسانو لخوا درول شوي او د اړیکو په اړه پوښتنې ترې شوي دي. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان عاکف ماجر ازادي راډیو ته وویل چې د دې ادارې کارکوونکي یوازې هغه کسان د وی او پختنې ترې کې وی د چا پاره چې راپورونه ورکړ شوی وی
واقعیت نه ده، اما بعض اوقات راپور
هیڅ حقیقت نه لري. خو کله نه کله چې راپور دقیق وي په ځینو ځایونو کې چې د خپل میرمنې په نوم وایي واقعیت نه وي، نامشروع اړیکې لري، د نورو څخه پختنه نه کیږي، یوازې د همدې پاره پختنه ترې کیږي.
دا ټولې ادعاوې په داسې حال کې دي چې د طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر ښځو له محرم پرته د لرې واټن سفر بندیز ولګاوه او په ځینو ځایونو کې دا هم ویلې چې له اړتیا پرته د ښځې له کورونه نه وځي. د طالبانو حکومت نجونې منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونه ښځې په ډېری دولتي او په ټولو نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې له کار کولو هم راګرځولي دي. پارکونه، ورزشي کلبونه، ښاري ښځینه حمامونه او آن په ځینو ولایتونو کې رستورانتونو ته په تګ هم بندیز لګولی دی.
تازه کره او پر وخت معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلوي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
ټاکل شوی دی چې سبا په استرالیا کې د دې هیواد د ځانګړو ځواکونو هغه سرتیری په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په تور په یوه محکمه کې ودرول شي چې په افغانستان کې د ښه خدمت په خاطر د استرالیا یو لوړ مډال هم ورکړی شوی دی. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د حضور په موده کې ډیری استرالیایي ځواکونه په اورزګان ولایت کې دیرو. د دغو ځواکونو لخوا د ترسره شویو جنګي جنایتونو اداو په استرالیا کې جدي بحثونه راپورته کړي دي. نور جزئیات نوریاس نوریا پردي.
ټاکل شوی چې د استرالیا ځانګړو ځواکونو سرتیری بن رابرټ سمیت چې په افغانستان کې د استرالیا د پوځي ماموریت په موده کې 15 ځلې ماموریتونه ترسره کړي، د جنګي جنایتونو په تور سبا پنځشنبه د جون په لومړۍ نیټه محاکمه شي. نوموړي ته د یو اتل په څیر د ښکاره میړانې په نوم د دې هیواد د پوځ تر ټولو لوړ میډال په 2010 میلادي کال کې وسلوالو طالبانو پر دوو سنګرونو د حملې په خاطر ورکړل شوی و. د رویټرز راپور لمخه نوموړی تورن دی چې په افغانستان کې په غیر قانوني توګه د شپږو افغانانو په وژلو کې لاس درلود. د استرالیا ځواکونو لخوا په افغانستان کې د ترسره شوو جنګي جنایتونو د ادعاو څېړنه وروسته له هغې پیل شوه چې استرالیا سیډنی مارننګ هیرالډ د ایچ او کانبرا ټایمز ورځپاڼو په 2013 میلادي کال کې په خبرو کړو مقالو کې سمیت تورن کړل چې د 2009 او 2012 کلونو ترمنځ د بې وسلې افغانانو په وړاندې د نه منلو له ځواک څخه کار اخیستی دی. وروسته له هغې چې په 2020 میلادي کال کې د یو خپره شوي راپور موندنو وښوده چې د استرالیایي ځانګړو ځواکونو غړو په افغانستان کې لسګونه بې وسلې افغانان وژلي، د دغو ځواکونو د کړو وړو په اړه په استرالیا کې حساسیتونه زیات شول. د سمیت په ګډون د استرالیا د پوځ 101 سرتیرو ته مډالونه ورکړل شوي دي. د استرالیایي رسنیو د راپورونو له مخې د استرالیا د پوځ لوی درستیز انګوس کمپل یو شمېر هغو استرالیایي سرتیرو د دغو مډالونو د بیرته اخیستو سپارښتنه کړې چې په افغانستان کې دندې ترسره کړي او په دې هیواد کې په غیر قانوني توګه د ملکي افغانانو او زندانیانو په وژلو تورن شوي دي. هغه ویلي چې د استرالیا دفاع وزیر ته یې په یو استولي مکتوب کې له یو شمېر تورنو سرتیرو د مډالونو د بیرته اخیستو سپارښتنه کړې او دا په دفاع وزیر پورې تړلې چې په دې اړه پرېکړه وکړي. خو د استرالیا د پارلمان یو سناتور مالکولم رابرټس ویلي چې د پوځ له لوی درستی څخه د هم هغه مډال بیرته واخیستل شي چې د افغانستان د پوځي ماموریت په تړاو ورکړل شوی دی. په 2020 میلادي کال کې د استرالیا 9 سرتیري په جنګي جنایتونو تورن شوي چې ویل شوي د پوز اوسني او پخواني 15 سرتیرو په جدي جرمونو کې لاس درلود، یا یې په خپله جرمونه ترسره کړي یا یې هم له عاملانو سره په ترسره شوو جنایتونو کې مرسته کړې ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د نورستان یو شمېر اوسیدونکي وايي په ولایت کې د بیلابیلو میوو بڼونه جوړ شوي، ډیری په حاصلاتو هم راغلي دي، خو د مارکیټ او سړو خونو د نشټوالي په وجه اکثره میوې خرابې ژول منځ سي. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې ورته بازار پیدا کړي او د سړو خونو غم ورته وخوري. تفصیل د روحلا انوري په راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت غرانه او یو ولایت ته چې په هر تر کې د ډول ډول میوه ځنګلي ونی بوټي شتون لري، او د دې سربیره په تیرو شلو کالو کې په یاد ولایت کې ولسونو مؤسساتو او حکومت د اصلاح شوو میوه ورکوونکو بوټو باغونه جوړ کړي. د ځایي اوسیدونکو په وینا دغه ډیرې بڼونه اوس په حاصل ورکولو راغلي دي، خو د مارکیټ او سړو خونو نشتوالی په وجه یې میوه په کورونو کې خرابېږي او له کاره وځي. صاحبداد همدرد ازادي راډیو ته وویل
په دې ولایت کې د مڼو، شپتالو، زردالو، همدارنګ انګور، توتان د خ ډیر زیات کې نه خو د خلک د ساتلو ځایونه لري او نه هم سم سرکونه دي چې په وخت زمان سره د بازار ته وړاندې شي.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ وسیدونکي انجینر نصر الله جلال راته وویل سیمه د نورستان د نورو ځایونو په پرتله توده هوا لري او پکې د پسرلی میوې را رسیدلې دي. په خبره چې د مارکیټ او سړو خونو نشټوال لامل یې اوس له باغونو تر لاسه کیدونکي شفتالان یو من پاویا یا اتیا افغانۍ پلورل کیږي، خو د موسم تیرېدو سره بیا همدا بڼوال له بازار یو کیلو شفتالان تر 200 افغانۍ ورانیسي.
نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ کې شفتالان او زردالان او دارنګ نور د پسرلنی میوې را رسیدلې دي. دلته د خلک چې دی د ساترو لپاره سټورونه نه لري، اوس چې دی یو خلطه په 80 روپۍ یا 80 روپۍ خرڅوي، نو بیا بیرته چې دی همدغه میوه د خلک اخلي یو کیلو په 150 روپۍ. نو که چېرته دلته سړې خونې جوړې شي نو یو خطه به د خلک چې دی همدلته د خپل میوه او سبزیجات ذخیره کړي، هم به بازار ته ګټه شي چې بازار ته به منظم ریټ سره وارد شي.
دوی له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې د بڼونو حاصلاتو ته دی ورته مارکیټ پیدا کړي او همداراز دی ورته سړی خونی جوړ کړي چې حکومت او بڼوالو ته به ګټور ثابت شي. بیا هم صاحبداد همدرد
دی به د نورستان په دریو برخو کې مرکزی کې، شرقي کې، همدارنګ په غربي کې هم د سرکونو لپاره ځنګړې پام وکړي ترسو د دغه دریو درو نورستانونو سره دغه سمې واجد چې کیږي د په موسم سره بازارونو ته رسول شي، سرکونه به ترته ورغول شي. د دې په خوا کې دلته به ولسی کچوند خلکو ته سړې خونې جوړې شي چې دوی هدا عقل وکول شي د انتقالاتو مخ کې دوی وساتي او مزایا نشي ترنه.
په نورستان کې چارواکي وایي چې د ولایت شاوخوا 4000 هکتار زمکه د ډول ډول میوه لرونکو ونو او باغونو نیولې ده. خو د مارکیټ او سړکونو نه موجودیتي باغوانان اقتصادي ستونزو سره مخ کړي او د نورو بڼونو له جوړولو یې منع کړي دي. د یاد ولایت د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
هغه خلک چې دي هغه مڼې څه چې په تازه شکر باندې وي خوري وي خې نور ایسته بوجو کې په بوشکو کې واچي په کورونو کې ورسره پرتی بس اخر ایسته خراب شي. ایس ټی وی او پرون سودا برګ مټال او منډول ایسته بعض ولسوالو کې دغه مڼې چې دي دا نری نری کټ کوي او وچی کې چې کړي وچی کې به وړکی مېدې کې هم د سی کپی په شکر باندې بیا غوري.
خاغلی افغان وای دوی مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو ته په مرکزی نورستان، ختیځ او لویدیس کې د دریو سړکونو جوړولو او د نورو اسانتیاو چمتو کولو وړاندیز کړی دی. د کارپوهانو په خبره کچیرته د نورستان میوو ته مارکیټ پیدا شي او یا هم ورته د ساتلو لپاره سړی خونې جوړې شي نو د ختیځو څلورو ولایتونو سربیره د نورو ولایتونو تازه میوو اړتیا هم پوره کولی شي.
راپورونه مرکی او اوریدونکو
د روان خبرونه په دوام کې د یو شمیر خیاطانو شکایت دراورو چې وای د طالبانو له وخت رسیدو وروسته کاروبار خراب شوی دی. ستاسو اوریدونکو پیغامونه هم خبرو، خو تر هر څه وړاندې به له ملالۍ بشیر څخه واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې پر هغو افغان ښځو تمرکز کړی چې د امریکا له پوځ سره همکاري وي او اوس په امریکا کې د پناه غوښتنه کوي. د ورځپاڼې په وینا دا ښځې د هغو 10,000 افغان کډوالو له ډلې دي چې غواړي په امریکا کې ومنل سي. په ورځپاڼه کې زیاته سوې چې د دغو پناه غوښتونکو موقتي اسناد بشپړ سوي او اوس له ناڅرګند راتلونکي سره مخامخ دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغان پوځ د یوې پخوانۍ سرتیری نازدانه حسیني په اړه هم لیکلي چې دغې 24 کلنې ښځې د طالبانو په لاس د کابل له سقوط څو ورځې مخکې د 2021 کال په اګست میاشت کې له خپلې مور سره وروستۍ ځل لیدلې وو. هغه پوځي قطعې چې نازدانه حسیني پکې شکار کاوه د طالبانو، القاعده شبکې او داعش ډلې د جکپوړو چارواکو پر ضد د امریکایي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې برخه اخیستې وه. هغه نیویورک ټایمز ته ویلي که په افغانستان کې پاتې سوی وای دا او کورنۍ به یې طالبانو وژلي وای. د امریکا د مینیسوټا ایالت دیموکراتي سناتوري امي کلابشار ورځپاڼې ته ویلي چې له افغان متحدینو سره باید هر ډول مرستې وسي ځکه د دې په خبره هم دغو افغانانو له دوی سره مهم کار کړی دی. دا له هغو کسانو ده چې په امریکا کې له افغانانو سره د راتلونکي په اړه د طرحې او هغوی ته د دایمي استوګنې او کار جوازونو ورکولو ملاتړ کړی دی. تر اوسه د دې لایحې په اړه د امریکا کانګرس په دواړو مجلسونو کې پریکړه نه ده کړې، خو سناتور کلابشار وایي چې د جمهوري غوښتونکو سناتورانو سره په ګډه کار کوي چې د دې سند لپاره د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي. ریلیف ویب چې د ملګرو ملتونو او مرستندوی موسسو اړوند خبرونه خپروي، په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د ملاتړ حیاتي او معلوماتي برخو کې د یو پروګرام د پیل اعلان کړی دی. د خبرونې په وینا د ملګرو ملتونو د نفوسو وجهي صندوق یو ان اف پی ای د دې پروګرام تمویل کوي او هدف یې په دې برخه کې د رواني روغتیا او مشورې ورکولو په ګډون د روغتیا په برخو کې د ښځو او نجونو کار کول دي. په دې پروګرام کې مهارت او مسلکي روزنه هم شامله ده. ریلیف ویب نه دی ویلي چې دا پروګرام به کله پیل شي، خو په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې باید د رواني روغتیا په ګډون لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري. وروسته پر دې ټینګار سوی چې په بیلابیلو قضیو کې د افغان ښځو ملاتړ او له کم عمره ودونو د دوی ساتنه باید وسی. تر دې مخکې په افغانستان کې یو شمېر نجونو او ښځو ازادي راډیو ته ویلي چې د زده کړو او کار د محدودیت له امله د رواني ناروغۍ سره مبارزه کوي او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې 1.5 میلیونه خلک روغتیایي خدمتونو ته سخته اړتیا لري او د مرستو رسولو لپاره په 2023 کال کې لږ تر لږه 188 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده.
خیاطی نه یوازې یو کسب دی، بلکې یو هنر هم دی. هنرمند خیاطان د جامو نوي ماډلونه او بیلګې جوړوي. له دغو هنرمندانو څخه یوه رویا نومیږي چې له لسو کلونو راهیسې دغه هنر ته مخه کړې ده. دا چې د رویا کسب د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې څنګه چلیږي، د سنا کاکړ په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د نظام له بدلون وروسته په دې هیواد کې د بیکاری کچا نور هم لوړه شوې. د شرایطو د اغلې رویا په کار هم اغیز کړی. د ښکلن رویا د لس کلونو راهیسې په خیاطۍ بوخته ده. رویا چې یوازې تر لسم ټولګي پورې زده کړې کړي، وایي د یو شمېر ستونزو له امله یې ونه شو کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. نوموړی چې پخوا یې د خیاطۍ دوه کارخونو کې کار کاوه او د کالیو ګنډلو لپاره قراردادونه هم درلود، وایي اوس یې کار ډېر پیکه شوی دی.
کله چې طالبان راغلل کارونه بیخي کم شول او اوس بیخي په ټپ درېدلی دي. پیرودونکي نشته چې موږ ته کالي راوړي او ویې ګنډو. د افغانستان شرایط خراب شوي دي، پیسې نشته، کاروبار نشته. که کومه جوړه پیدا شي په کمه اجره او یا هم پرته له اجرې جوړوو، هغه هم ځینې دوستانو یا خپلوانو ته چې پیسې نه لري.
داخل رویا په خبره د خیاطۍ په کومې کارخونه کې چې کار کوو د اقتصادي ستونزو له امله وتړل شوه.
په هغې کارخونې کې مې چې کار کوه تاوان ور واوښته او بنده شوه. په هغه ځای کې مو چې د ماشومانو کالي ګنډل، مالونه یې خرڅ نه شول او کار یې ودرېده. د خیاطۍ دوکانونو کارونه هم کم شوي دي. هغه قراردادونه به مو چې ترلاسه کول ودرېدل.
نوموړی چې د کار د نشتوالي له امله سخته ناهیلې شوې، وایي چې پخوا یې کار ښه چلېده او د خپل دوو ماشومانو لګښتونه به یې پوره کول، خو اوس له ډېرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان ده. اغلی رویا وایي په بیلابیلو ټوکرونو کار کولی شي او په هر ډیزاین کالی چې وي ګنډي.
هر ډول کالی مې ګنډلي، مافلي کالی، کورتۍ او لمن، د ماشومانو کالی، سرپتلوني او هر ډول کالی ګنډلی شم. د ماشومانو کالی به مو په ډېر لږ وخت کې پوره کول چې دا ډېر ستونزمن کار و. د نظامیانو کالی ګنډل ډېر سخت و، ځکه تکه به یې ډېر شخه وه او ګنډل یې ستونزمن و.
نوموړی زیاتوي هغه نجونې چې له خیاطۍ سره مینه لري د کورنۍ هڅونې او ملاتړ ته اړتیا لري.
ډېری داسې مېرمنې دي چې خیاطۍ ته ډېره علاقه لري خو جرأت یې نه لري. څوک یې نه هڅوي، دوی باید وهڅول شي، جرأت پیدا کړي چې خیاطۍ پر مخ بوځي او باید ورسره مرسته او همکاري وشي.
رویا هیله لري چې د افغانستان شرایط ښه شي او د کار زمینه د پخوا په شان ورته برابره شي، څو وکولی شي د ژوند چارې په ښه توګه پر مخ بوځي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه ولې کېلي بختیار احمد کابل څخه د کارتینو سیمې څخه. بانکي نظام د افغانستان په اوسني حالات کې ډېر زیات مشکلات سره مخ ته، خصوصا ازي بانک او د افغانستان بانک چې کوم لارخونه او یا کوم حکم د دغه مطابق مخ کې نه زی، بر صرف دغه سرغړونه کوي او دغه حکمونو تطبیق خپل چا کم رو خپل دغه سیستم ده. په هفتوار حتی په هفته کې خلکو ته د خپل په دغه باندې کوم پیسې ورکوي، دوه غم نه ورکوي ورته. دوه هفتې یو هفته، دوه هفتې او دوه لس دیارلس ورځې پات یو کس ته 60,000 شخصي اکاونټ کې ورکوي. نه
سلامونه نیکی هیله احترامات ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ او جوړ او د سیاحت جامع کتن لري. په وطن کې خو نو کار نشته، غربت دی، تعلیم پر نش حساب دی. له دې امله ډېر ځوانان مو دې زړه کې شکایي چې پر کاچا کې لار باندې او په خارج هیوادونو ته ولاړ سي. نو که موږ په افغانستان کې دننه د کار زمینه برابر کړو، تعلیم برابر کړو، د نورو شل دپاره یو شان تعلیم برابر کړو، بیا به هېڅ ځوان د افغانستان نه وجه هېڅ شاته خپل وطن چې دی هغه نه هېرېږي. خو له بده مرغه په اوسني حالاتو کې په وطن کې اوسېدل ډېر ستونزمن دي، ځکه چې له یوې خوا د کار نشتوالی دی او بلې خوا د تعلیم نه اسانتیاوې دي.
السلام علیکم، زه له پکتیکا ولایت ولسوالي واز خاکلی شترای له غزه درته ویږم. موږ ته مرستې نه رسېږي، خدای دې وکړي زموږ سلامونه تاسې ته وړاندې شي او موږ ته مرستې پیل شي. ولله سهار مو روزانه کې ودرې تر ماښام پورې. خدای په امان سي، دعا کوئ، دعا به کوئ.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422 11 24 201.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
نن د ازادي رادیو د نهو بجو په خبرونه کې ازادي رادیوي مجله لرو. کله اتبو هنر سره مینه لري د خبرونه مه هیروي. خو پروانه خبرونه کې د شزو لپاره نیمه نړۍ پروګرام لرو. تر دې وړاندې مو رابولم د دې سات لاندو خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په افغانستان کې پر خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د درملنې لپاره د لسګونو روغتیا پالانو د روزنې خبر ورکوي. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون سه شنبې په یو ټویټ کې وویل چې د جنوبي حوزې د 12 روغتونونو 28 روغتیایي کارکوونکو او 11 نرسانو ته د شدید خوارځواکۍ د مرکزونو په بستري برخو کې پر خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د درملنې یو روزنیز کورس پایته ورساوه. د خوړو نړیوال پروګرام وای په نورستان کې د لوی کورنیو 150 هغو مېرمنو ته چې د خپل کورنیو د ډوډۍ برابرولو مسؤلیت په غاړه لري وزي ورکړی دي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله پرون سه شنبې په تمرینی کمپ کې د ګډون او د منځنۍ آسیا سیالیو ته د چمتووالي په مخه سعودي عربستان ته روانه شوه. روسیه پر مسکو د ورستیو بي پيلوټ الوتکو د حمله تور پر اوکراین پوری کړ. د روسیې په پلازمینه مسکو کې د سه شنبې د ورځې د بي پيلوټ الوتکو یا درون په بریدونو کې څو ودانۍ په نخښه شوي، خو تر اوسه پورې د احتمالي تاوانونو په اړه څه نه دی ویل شوي. او ناټو کاوزوته د نورو وسو سرتیرو د لیږلو پریکړه کړې تر څو د دې هیواد په ختیځ کې د قهرجنو اعتراضونو مخه ونیسي.
نیما نړۍ
اخسر بمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
اینالی سه دختره خود دیگه از جان خلاص کردم دادم شانه بخاطر مشکلات آشنه نانشنه چطور میکردم؟
دیوی کندی میرمنی غاک موابریده چی ویلی لباد اقتصادی حالت سرم مخده. پا افغانستان که دوگدو جگلو لواجی دیره میرمنی کندی شوی او ماشمان ده پلار لسوری سخه بی برخیدی. دا میرمنی وای چی دوی لحیت لوری هم مالی ملاتر نلری. پا دوی که یوش میر کندی خزی چی پدی ورستویو که خپلی دندی للا سور کری وای ده سبا او بیگا دوده تا حیرانی دی. پا خبره ده جمهوریت لسقوط مخ که خپلا پا بیلا بیلو زینو که کار کوا او ده کورنه اقتصادی ستونزه حل کولی. خوست چی طول لاری ورباندی بندی شوی دی دوی او یتی ماشمان لبیش میر ستوندو سر مخ دی. بسیره یوال امداسی کندو میرمنو سخده. هغا وای
سه دختره خود دادم شانه بخاطر مشکلات آشنه نانشنه چطور میکردم؟
دره وڑی وڑی لونی موار کری واده میکری دستون زلا وجه دوده اینا او به اینا چه میکری وی خپلوانو که می واده کری اوس می یوه کچنی لور چل پلار زخه یو کلا نپاتی وار اصره ده زمن می لمستری سر شگردن کری سهرزی مخام رزی دونی دو سوارو پی حقو تور کوی
افته دو سادر پا برزو آمیده.
د طالبانو له دوامځلي واکمنۍ څخه وروسته اکثره نړیوال مرستې بندې شوې. میرمنې هم په ډېره ادارو کې له کار کولو څخه منع شوې چې په دې میرمنو کې کونډې ښځې هم شاملې دي. له بلې خوا په کونډو ښځو او یتیمانو باندې د تقاعد پیسې هم بندې شوې. د میدان وردګو اوسیدونکي ماریا وایي چې تر ټولو زیاتې بیا د پخوانیو نظامیانو کونډې ښځې او یتیمان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان اوسنی حالات کې رښتیا هم چې د کندو وضعیت ډېر خراب دی، خصوصا یو زموږ خپلوانه ده چې هغه د سترګو لیدلی حال دی. چې زه درته وایم میړه یې په پخواني نظام کې و، په مغو نظام کې شهید شوله، بیا یې د میړه یې پلارم یو ورور و، بیرته د دې خاوندم یو ورور دی او هغه خو شهید شوله. د هغو نه دې ته یو ځای او دوی لران پاتې شوي دي. دا خپله ځوانه جانه ده، بیا دولت خو هغو ته معاش ورکوله که نه تقاوت یې لرله. نورې مرستې به یې ورڅخه کړلې، نو تر څو چې نظام سقوط شوی دی دا بیچاره حتی ګدایۍ ته احتیاج شوی دی چې ګدایۍ وکړ. مخکې به په کابل کې کور واسي د دو ځانه کډه تللې د اطراف ته ځکه چې دلته کومه کرایه او کوم ژوند چې د ښار دی هغه یې نشوای کړلی. نو دا مجبوره شوه بیچاره چې هلته تللې د اولادونه یې در بدر ژوند ډېر سخت دی. یو خپل همسایه د هغه مېم د سترګو لیدلی والدی چې هغه بیچاره موسسو دپاره به یې بعضې کالي شوان به چې ګنډل هغه په موسسو کې کار کړی اوس کل تر کله چې دغه کارونه بند شوي دي هغه بیچارهګان خپله یول مړی الله روزي نشي پیدا کولی. کوم کومکونه چې د خارج د طرف نه افغانستان کونډو یتیمانو ته رسي او بې وزله خلکو ته یې رسي هغه ټول دی په خپلو مبینو کې تقسیمی وي. دغه زه د دو صحنې زه شاهده یم او شاهدي ورکوم چې کوم کارتونه چې د کومک دپاره رسي په هغو باندې غذایي مواد ورکوي هغه ټول کارتونه هغه څوک خلي چې دی خپله پیژني چې هېڅ مستحق نه دي. تو په هغو کې په سلو فیصدو کې په هغو کې څلوېښت فیصده مستحق ته ورکوي شپېته فیصده غیر مستحق ته ورکوي. په یوه کور کې درې کارته مثلا لور او ورور او مور او دو خپلو ځانو ته یعنې درې کارته جوړ کړي دي چې هغه خلک هېڅ مستحق نه دي. هغه ټول څوک په خارج کې څوک په داخل کې خو د یوې لیارې نه خپله هغه پیدا کوی شي خپله هغه روزي پیدا کوی شي هغه خلک چې مستحق دي هغه در په در تاویږي خیرات ټولوي خواست کو دی بیوی چې موږ کومک موږ غوښتلو ته هېڅ کومک نشته. د خلکو سره هېڅ شی نشته دي. زه په خپل دوه صحنه شاهد یم چې هغه کارتونه چې کوم د خصوصا موسسې ویشي اوس چې مواد په غوونه ورکوي هغه هم د خپل اشخاصو ته کوم چې دی پیژني خپل هغه باندې حتی هغه کارتونه بیرته خرڅوي. افغانستان اوسنی وضعیت ډېر خراب دی خصوصا د کونډو یتیمانو دپاره چې هغه د خپل اولاد روزنې دپاره حتی خپل کاپي غذا نه لري. خصوصا د تېر نظام کونډو یتیمانو ټول په ډېر بد حالت کې دي.
په کاري چاپېریال کې له ګڼو محدودیتونو سره سره بیا هم کونډې مېرمنې هلې ځلې کوي چې دوی ته کار پیدا شي او خپلو یتیمانو ته یو مړۍ ډوډۍ وګټي. په کابل کې یوه مېرمن چې نه غواړي خپل نوم راته واخلي وایي
دلته د مونږ د چمدي چې هغه مکتب د خصوصي مکتب زه زما وریره پکې استاد ده نو وایه کونډه راغلې وای ویلې چې ما ته په دې مکتب کې پاکاري راکړې زه پاکاري کوم جم جوړې وکم بیغم. مدیر ته لازم خو په دې کمی پیسې به درکوم یاره چې هر څومره کمی پیسې راکړې 200 راکړې 300 راکړې 400 راکړې زه له سبا ورځم تر بیګا پورې به دلته پاکاري وکم خو ته ما ته مقصد پیسې راکړه. نو د چا زړه ورته ټوټه ټوټه کې د ډېر حالات خراب و نو یوه داسې نه دا بازار هاو دا هم د سکونډي هم د سي به وسه وا یو بل خزه د څنګه هم د سي وای مګه شپې شپې به ډوډۍ ورځي د ګرمي ډوډۍ نه لرو چې وی خور خوراک ته چي نه لرو حتی په شپو په ورځ وځو بګیم د ما شومان وګړي د بیا وای لار سنیم شپه د کورو دروازې وټکو کچا چیرا کړ رحم یو کوي چې ډوډۍ راکړه مقصد پیاز هر شی چې ورسره خرو او کچاره نکړه رحم یو نه کوي بس مې سر وږي پاتې ډېر کندې دي ډېر یتیمان دي ډېر بې وسه خلک دي ډېر غریبان دي. دلته دا د دوه کسانو وازه هم خنه ده او ډېر د خلکو وضعیت فلان خراب ده.
افغان لیکواله او ژورنالیست واګما صادق وایي کچیرې کونډې ښځې او د دوی یتیم ماشومان په بد اقتصادي حالت کې پاتې شي او د حل لارې چارې ورته ونه لټول شي نو امکان شته چې د مجبوریت له وجې داسې کارونو ته لاس ورته کړي چې ورته مناسب نه وي.
متاسفانه د کندو خزو وضعیت په افغانستان کې ډیر په بد حالت دی. یو خدا چې ډیر فیصدي د هغوی نارینه نه لري چې کار وکړي او نفقه هغوی ته راوړي. د بلې خوانه ډېرې کندې ښځې دي چې د هغوی ماشومان واړه دي یعنی د هغوی زامن واړه دي او د کار نه دي چې هغوی کار وکړي او دوی ته نفقه راوړي. د بده مرغه پر ښځو باندې په افغانستان کې د کار بندیز هم لګېدلی خارجي کومکونه هم نشته. نو په دې حالت کې فکر وکړئ چې یو کورنۍ څه رقم به خپل ژوند مخکې ته ویسي. دوی توان د دې نه لري چې خارجي ملکونو ته لاړ شي او یا هم همسایه ملکونو ته لاړ شي چې حد اقل وکول شي چې دوی یو ډیر ساده کار وکړي او یا هم یو چیرته مزدوري وکړي او خپل ماشومانو ته نفقه ترلاسه کړي. دا ډیر دردونکی دی چې په افغانستان کې تل ښځې او ماشومان قرباني کیږي. که حکومتونه هم بدلیږي او یا حکومتونه سقوط کوي بیا هم قربانیان ښځې دي. ښځې همیشه باید قرباني ورکړي په افغانستان کې. موږ پوهیږو چې د مجبوریت نه هر څه کیږي. که داسې یو حالت دوام وکړي امکان لري چې ډېرې کونډې ښځې یا خپل ماشومان خرڅ کړي او یا هم دا کونډې ښځې به هغه لارې غوره کړي چې نه د افغانیت او نه هم د اسلامیت په اصولو برابر وي.
د میدان وردګو اوسیدونکو لیما بیا وایي چې د جمهوریت په نظام کې اکثره کونډو میرمنو په رسمي ادارو کې د مامورینو لپاره یونیفورم ګنډه، هغوی ټولې وزګاره شوې، اوس په ډیره ناچیزه اجره خیاطي کوي.
هغه ښځینه خیاطان چې دوی له دولتي وزارتونو ریاستونو سره همکار وي او کاري ورته کاو په بیلابیلو برخو کې پرختونونو کې ورته یونیفورمونه ګنډل، د شروالۍ په برخه کې دوی د ریاست سرسبزۍ او همداسې د شین یونیفورم د سرسبزۍ لپاره او همداسې نارنجي یونیفورم د شروالۍ لپاره ګنډل. نو هغه خیاطۍ متاسفانه میاست میاست وسولې چې د ښځو پر مخ باندې تړل سوی دي او دوی ته اجازه د کار نه ورکول کیږي. ځینې هغه خیاطان چې اوس به کار سوی دي چې مونږ یې وینو یا هم سترې نه آگاهی لرم، په کابل کې اکثریت مارکیټونو کې دغه ښځینه اوس هغو کارخونو یا هم فابریکو کې کار کوي چې بازار ته اوس د ایجابونو تولید لري، یا هم دغه ځینې تفلانه کالی بف کمیسونه چې ګنډل کیږي دوی ورته پرزانه بیا باندې په ډیره کمه ناچیزه حجره باندې ورسره همکاري کوي. به خصوص د ښځینه لباسونو په برخه کې چې کوم تولید دلته په کابل کې کیږي، لکه د شلوارونو په برخه کې ورسره همکاري کوي او د حجابونو په برخه کې اوس دوی دلته په ډیره کمه بیا باندې ورسره همکاري کوي او ورته ګنډي. له یو خوا ښځینه له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ولې له بل لوري نه هغه ښځې چې دوی به سرپرست دي کونډې دي هم د کورونو مسؤلیت ورتر غاړي ده، په کور کې مایوبین دي یا هم معلولین دي، نو دوی اړ دي چې په هر څو حجره باندې چې وي دوی باید کار وکوي. ما پرون هم یو خیاط ولیده چې ریاست سرسبزۍ کې کار کاوه، اوس دلته کورسنګي کې په یو مارکیټ کې په شل افغانۍ باندې دوی یو شلوار ګنډي ورته. نو دوی دغه کارو ته اوس مخه کړې ده، خو ولې بیا هم دوی هیله منتیا دې ته لري چې بیرته دولتي کومو ریاستونو کې چې دوی کار کاوه خیاطۍ کولې چې اجازه ورکړل سي او ښځې وکولی سي چې د اقتصاد په برخه کې له خپلو کورنیو سره مرسته وکړي.
د اسلام دین هم په زغرده سره وایي چې کونډو ښځو او یتیمانو ته د ډوډۍ او نورو اړینو لګښتونو برابرول د حاکم نظام دنده ده. نور معلومات د علومو اکاډمۍ د دیني برخې کارکوونکی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
بېله شکه چې د اسلام دین د ژوند ټول اړخونو ته توجه کړې ده، که هغه د نارینه ده که ښځینه ده که مشر ده که کشر ده که رعی ده که رعیت ده، ټولو ته یې ځانګړي حقوق معرفي کړي. له دې جملې څخه هم یو د کونډو او د بېوزله خلکو د یتیمانو د دې حق ده چې دوی حق هم په نظام او دولت او حکومت باندې جوړیږي او په نظام باندې که هغه هر نظامي چې د ملت سرپرستی کوي د ملت مشري کوي په هغو باندې حق ده چې کوندو ته توجه کوي، یتیمان ته توجه کوي، بیوزله خلکو ته توجه کوي. دا دوی دنده جوړي. همدا رقم د ملت دی وګړو هم دنده ده چې خپل په کلی کې گاوان کې خار کې خپل منطقي کې اولو که منطقي کې نه لري می تخبر وسه پوره د هغو کوندو او د هغو بیوزلو کورنۍ مخصوصا هغه کوندې چې د کور سرپرستان دي، د کور بل سرپرست نه لري، د کور غړي له لاس ور کړی دي، سرپرستان له لاس ور کړی، خاوند له لاس ور کړی او یتیمان ورته په غاړه دی او کورنۍ ورته په غاړه ده، غوتا مرسته کول، لهغو سره کومک کول، لهغو سره د غلس نیوي کول، دا د نظام او د خلکو او د ملت او د ټولو مسلمانانو بلکې د انسانيت وجيبه ده. د انسانانو دا ټولو وظیفه جوړیږي چې یو انسان بل انسان له لاس ونیسي. دغه وجه ده چې الله جل جلاله موږ ته امر کوي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. تاسو یو بل سره نیکی کې معاونت کوئ، لاس نیوي کوئ، تاسو په ګناه کې یو بل ته لاس مو ورکوي بلکې په نیکی کې لاس ورکوي، خو کارو کې. همدا رقم یو بل ته وای چې ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك. تاسو وای دغه د دنیا نصیب خپل مهره وي او تر رقم چې خدای تاسو سره نیکی کړي تاسو سره نور سره نیکی وکي، مخصوصا هغه یتیمان، هغه بیوزله خلک، هغه کونډې په دې شرایطو کې چې د کار زمينه مرته برابر نه ده او نور د نفقه او د لاسنیوي د دوی بل مدرکم نه لري، نو دلته د ټولو دنده جوړیږي چې دوی لاسنیوي وکړي، دوی نه خبر واخلي او دوی سره مرسته او کومک وکړي، او دا یو ځل نه بلکې مسلسل دوی لاسنیوي وسی تر دوی چې له محتاجینو خلاصي.
استاد کفسر وایي که چیرې د کونډو ښځو او یتیمانو ستونزې حل نشي، امکان لري چې دوی ګناه ته مخه کړي.
خدای مکه کدا سه ونسی نو دوی به مجبوری گناه ته مخ کی او د گناه لار نه به دوی خپل ژوند تامین کی نو دې لپاره چې دینه مخنیوي وسی د ټولو دند د هم د نظام او هم د رعایت دند د وظیفه د مسؤلیت ده چې د یو بل لاس نیوي وکي تر دوی چې د ډیرو مفاسدونه مخنیوي وسی او مفاسد ته څوک پرې نه خودل سي دغه وجنه د یتیمانو او د کندو بارکه اسلام ځانګړي توجه کړي د پیغمبر صلی الله علیه و الی و سلم په سیرت کې راځي چې کله هغه د ابتدایي وحی نه و درس ځکه دای منتظر دی وحی نه او د فتن وحی په نازل اسوه کله کورته چې راځي خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وای وای تا خدای نه ځای کی ځکه وای ته کندو لاس نیوي کی ته د یتیمانو د بیوزله خلکو لاس نیوي کی همدا رقم ابو طالب صاحب چې کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شمایلو کې او په صفات کې قصیده وای التم وای وای هغه کس چې لاس نیوي کی او لاس نیسی دی د کندو او کومک او مرسته کوي له کندو یتیمانو سره هغه به خدای کله هم خوار نه کی نو د موږ مسؤلیت ده د پیغمبر صلی الله علیه و الی و سلم توصیه دراته امر ده د الله رب العزت حکم ده چې موږ د کندو د بیوزلو او د هغه کورنۍ چې سرپرستان نه لري د غو لاس نیوي وکو او دا د موږ اخلاقی دینی ملی او هر اړخیزه وظیفه ده والله به دې پښتنه مونږ نه کوي نو ځکه الله جل جلاله موږ ته امر کړی ده چې تاسو لاس نیوي وکړئ د یتیمانو مستضعفینو او د هغو کسانو چې غودي بي وزله دي بي سرپرست دي د غو لاس نیوي دي وسی او دا د موږ تاسو ټولو دنده جوړیږي
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د عامه اړیکو مسؤل سمیع الله ابراهیمی وایي چې د دوی حکومت په دې بوخت دی چې ټولو خلکو ته د کار زمینه برابر کړي
دا چې بیکاری یو نړیواله ستونزه ده او کار د هر انسان حق ده نو د افغانستان اسلامي امارت هم هڅه کوي چې د ټولنې مختلف اقشار لپاره د کار زمینه مساعده کړي چې په دې لړ کې د کندو او بې سرپرسته بې وزله ښځو لپاره د فنی حرفوي زده کړو او د پروګرام په پلي کولو سره او د دغو پروګرامونو په تطبیق سره کولای شو چې په افغانستان کې د بیکاری کچه راټیټه شي تر څو اړمنې کونډې او بیوزله او بی سرپرسته ښځې وکولای شي چې د خپل کور لپاره خپل اولاد لپاره حلاله نفقه لاسته راوړي نو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې عملا خدمات رای کوي او په دې هڅه کې دي چې د خدمات افغانستان مختلفو برخو کې توسعه ورکړي لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي امارات هڅه او کوښښ داده او ژمنتیا لري چې تر څو د ټولنې کوم متضرر برخې دي هغه ته رسیدنه وکړي همدارنګه د بیکاری پر وړاندې مبارزه کوي او د افغانستان د خلکو لپاره د کارونو زمينه مساعده وي چې موږ عملا اوس د کندو لپاره فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې خدمات وړاندې کوو
ځو دي حقونو فعال عادله بهرام نظامی وای چې د طالبانو د حکومت د خبره چوي دوی میرمنو ته د کار زمينه برابر کړي لا حقیقت څخه لري ده کوم کار چیري څه وخت نو موري د یوې مرکې په پایل کې د افغان کندو خوځو د ژوند هوسنۍ حالت راتوي مېرمن نظامی په فایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ راځو دی ته چې په افغانستان کې کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسیدل اکثریت مېرمنې به دند وسولې خو په دوی کې کونډې خځې بیا ډېرې زیاتې ستونزې سره ځکه مخ دي چې البته په وینا دوی په کور کې بل څوک نه لري چې دوی ته نفقه پیدا کړي تاسو دا حالت څه ډول ارزوي
ډېره زیاته مننه فرشته جانې تاسو ته تاسو تخنیکي همکارانو ته درځو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله و برکاته یقینا د افغانستان وضعیت په تیر بیا د مېرمنو وضعیت تکلیف ډیر شو نو سخت ترین او وحشتناک ترین شرایط دی اعتصار تیری وی و اگه ډیر مشکل چې ډیر فشار چې دی په مېرمنو دی چې تاسو یادونه وکړه چې کونډې دی رنډې دی وړ وړ ماشومان ورته غاړي دي یا هیڅوک یې په کور کې نشته دي. دا به ډېر سخت ناورین منځته راوړي. منفي د دوه چې دا به په ټولنه کې څومره بدبختۍ منځته راوړي چې هغه د صحي مسایلو نه دی د هر لحاظه داسې په مجموع کې پې فکر پرې وکړو د هر لحاظه د دې وضعیت مخ په خرابېدو دی. نو دا د حکومتونو دا د نظامونو مسؤلیت دی چې یو نظام یا یو حزب که یو ډله یا ګوند یو قدرت ته رسېد خو مسؤلیت کوم دغه دی چې د خپلو وګړو ټولو برخو ته دی هغه ځوابګوی اوسي. افغانستان چې یو جنګ ځپلی هېواد دی او کلونه کلونه دلته جګړې وي پکې د دو هغه زیاتره برخه مېرمنې دي چې نن په کورونو دي نن بې نارینه وو دي چې افغانستان چې متاسفانه یو هېواد دی چې په دو کې به یو نفر کار کا خو لس نفره بسات که ده کور نارینه ده باینه چی یا با کور که میرمن پاتیکی ها گوته دیره سخته ده نگینا دیره سخته او ده دیر غط خطرونه مایستر رو لشی چه ده حسن مو تاسوینو ده بگدایی بانده ناز که دیده دی هزار مرزو بانده گرفتاره دیده کورونه و تلینه شی
بله.
نو زه بخپله دو شینه دیره نارامه ایم.
بله میرمن نظامی موگ ده طالبان دی حکومت دی کار او تونه نیزو چار و دی وزارت لمسول و کسان و سرم خبری وکری دوی وایی چی موگ میرمن و تا دی کار زمینه برابره کرده اول دی روستم حالی زلی که او چی دوی تا دی کار زمینه برابره کرو دوی ادا که وی چی کار دیار وگری حق ده او اسلامی امارت به دا کار کهی تاسی چوای آی ریختی دا کارونه کردی کسی خبری دی
کم کار یعنی فابریکی ورته فعال کردی دی یا هغه میرمنو چی دی تجارتی برقی که کار کاف و مارکتونه یا دکانه لرل هغه فعال دی که فعال دی کم بازاریابی ورته شویده کم هواید دی هده قلن دی منل ور هواید دی تا پلاس ورغلی دی خو اغا چی دی چی موگه وسم دشکایتونه هار و او میرمن سخت دی ستونزو کی دی خیاته ده یو چه آماده کیوی بی خپل دکانونو تا یا مغازو تا آخو که خریدار نشته دی بازار نشته دی پیوه نمایشگاه خونه که چیوه نمایشگاه دایری پاگو که میرمون خپل تو که فروش تاری استلی بی یا نمایش تاری استلی بی ده خو اغا نشو ده خو لیر حل نشو لچم گوی چو ولق دغه دې نن دیته د زمینه مساعده ده که دی داس شیخی هغه وخت به دغه شی ثبوت و هغه وخت به دا شی و چې که څوک ډاکترانې وي ډاکترانې به خپلې وظیفې ته تلې که معلمینې وي معلمینې به تللې که مامورینې وي مامورینې به تللې که کارګرې وي کارګرې به تللې که دی خپلو وظیفو ته تللې بیا به سړي ویلي و چې دغه د یو نفقه موجوده ده یو معاش اخیستلی شي تش په خبرو خو نه کوي تاسو وینې د دوه کاله دغه د ښځو خبرې دي چې وي انا په فشار لاندې دي دی او راځي کار ته فریدي او راځي نه فریدي او راځي مکتب نه ګرځي او راځي پانتون نه ګرځي بیا بیرته وی چې موږ هم نه ورته مسایله کوي زه فکر کوم دا به نو تش خبرې چې فقط هغه په سترګو پټو ځان ته قناعت ورکول دي
بله
نو دا خو ځان ته به قناعت ورکوي اما دی خو ولسته او نړۍ ته خو په دوه مسایلو قناعت نشي ورکولی
بله که د وروستۍ پوښتنې په شان تاسو نه پوښتنه وکړو چې اوس خو وضعیت دغه رقم ده کار نسته میرمنو ته کونډې میرمنې په کور ناستې دي یتیمان ورلغاړي دي حاکم نظام وایي چې موږ زمینه برابره کړې حال دا چې زمینه نه ده برابره په خپله دغه کونډې میرمنې څه وکړي تر څو چې حالت سمیږي دومره یو څه پیدا کړي چې حد اقل هغه خپله او بچي ژوندي پاتې شي
تجربه چې موږ په تیر وخت کې یا په هغه تېره دوره د طالبانو کې لرله د دو قیتو فقط دو میرمنو بل هیڅ څه لاره نه لرله ناستې وې خیاطې یې کړې ناستې وې د خلکو مړۍ یې پخول ناستې وې چې دیو ځای ته به داسې د روزمره کار ته تللې نورې هیڅ نه وو د روزمره که دوی ته کوم کار کومه خیاطي یا کومه پاککاري یو شی وربرابر شي مخې ته به ولاړ شي که نه بیچارګانې به یوه ورځ ډوډۍ لیري و لس ورځې به وږي پراته وي که یو ځای ته څه کرایه څه رقم کا بل ضرورت ورته پیدا کړي دغو پیسې دي کومه کا دوی فقط دومره به د ورځې اوس کار کا زما په تصور باندې چې دوی فقط یوان مړی وچه ډوډۍ پیدا کا شخصي کارونه وکا چې مثلا تا کوم پوړنه ور وړی ما کومه تکا ور وړی یو څومتې جوړ کړي نور خو زه دې بیچارهګانو هېڅ لاره
نلری ټول لار په دې تړلې دي.
ډیره زیاته مننه تاسو ژوند دې سلامته اوسئ په دې لچا ورځ چې ټول افغان میرمنو په تیر بیا د کندو خزو ستونزې حل سي
ان شاء الله.
درنو دوستانو، د جمهوریت له سقوط سره سم په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شو، ځکه چې پر دغه هیواد د بهرنیو مرستو یوه لویه برخه بند شوه. له بلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی چې د افغانستان خلک په بد اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي او د دغه هیواد میلیونونه وګړي مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لري. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420214 4601. دا نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
دغه سپیره جنگ